وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زنوري استنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې امریکا غواړي په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي. د ناتو یو لوړ رتبه چارواکی په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو په جګړه کې د ثابت پرمختګ خبره کوي. د افغانستان پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خبرونې دوهمه نیمه یې مو ستاسو د ورکوشو وحزانو د لټې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو لومړۍ خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د روسیې او تاجکستان ترمنځ په تاجکستان کې د روسي ځواکونو د راتلونکي په اړه خبرې دوام لري. د اسرائیل لوی درسي زوای باور نشي کولای چې ایران د اټومي وسلو د جوړېدو پریکړه کړې وي. مخکې له دې چې د سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، زبیر جمن د افغانستان کورنی خبرونه اوروي.
ایصف ځواکونه وایي په بیلابیلو پیښو کې درې عسکر وژل شوي دي. راپورونه وایي چې افغان ځواکونو د کاپیسا په نجراب او دګاب ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي، او د ننګرهار چارواکي وایي چې پولیسو نن په جلال آباد ښار کې د سړي تښتونکو یو شپږ کسیزه ډله ونیوله. د خبرونو تفصیل. د ناتو په مشرۍ ایصف ځواکونو نن وویل چې په تیرو دوه ورځو کې درې عسکر په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. دغه ځواکونو په یوې مطبوعاتي اعلامیې کې ویلي چې یو عسکر نن د افغانستان په جنوب کې د سړک د غاړې په چاودنه کې وژل شو. ایصف وایي دوه نور عسکر یې د غیر جنګي ټپونو له امله سا ورکړې ده. د مړو شوو عسکرو هویت نه دی په ډاګه شوی. راپورونه وایي افغان ځواکونو د کاپیسا په نجراب او تګاب ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. د نجراب ولسوالۍ د امنیت قمندان عطا محمد نظری ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې د ملي اردو، پولیسو او ملي امنیت له 500 ډیرو سرتیرو ګډون کړی دی. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې په کاپیسا ولایت په ځانګړې توګه تګاب او نجراب ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ډېر شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې پولیسو نن په جلال آباد ښار کې د سړي تښتونکو یو شپږ کسیزه ډله ونیوله. د ننګرهار د والي وین احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل یو ماشوم چې د دې ډلې لخوا تښتول شوی و هم ترې آزاد شوی دی. د عبدالزی په وینا اختطاف کوونکو د دې ماشوم په بدل کې له کورنۍ څخه یو لکو 50,000 ډالره غوښتي وو. د نورستان والی تمیم نورستانی وایي چې نن د وسلوالو مخالفینو یو دولس کسیر رله د سولې له پروسې سره یو ځای شوه. نوموړي وویل چې دغه کسان د سولې د عالي شورا د ولایتي کمیټې په هلو ځلو سره له سولې سره یو ځای شوې ده. په نورستان کې څو اونۍ مخکې د سولې د عالي شورا سیمه ییز دفتر پرانیستل شو. په دې وروستیو کې د کامدیش په ګډون د دې ولایت په ځینو سیمو کې افغان ملي اردو تصفیوي عملیات پیل کړي دي چې چارواکي وایي یو شمیر وسلوال مخالفین پکې لمنځه تللي. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ مهم خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
پاکستانی پولیسو د پاکستان په شمال لویدیځ کې د مسافرو په یو اورګاډي کې بم خونسا کړ. دا بم یو ورځ وروسته تر دې ناکاره شو چې د لاهور په ښار کې د اورګاډي په تمځای کې چاودنې درې تنه ووشل. نننی بم په یو بس کې په اورګاډي کې وموندل شو چې له کراچۍ پېښور ته روان و. پولیس وایي چې دا بم 14 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد لرل او میخونه او نورې اوسپنې هم پکې ځای پر ځای شوې وې. د لاهور د بمې چاودنې مسؤلیت د لشکري بلوچستان په نوم یوې نوې ډلې په غاړه اخیستی دی. د پاکستان پوځ وایي په بریالیتوب یې د منځني واټن بالستیک توغندی چې د اتومي سروکې د لیږدولو وس لري ازمویلی دی. دا توغندی نن وازمویل شو. نږدې یوه اونۍ مخکې د پاکستان ګاونډي اتومي سیال هند ویلي وو چې د اوږده واټن یو نوی توغندی چې اتومي سروکې انتقالولی شي ازمویلی دی. هند چې کله تېره پنجشنبه دا توغندی وازمویه ویلی وو چې تر 5000 کیلومترو پورې رسېدلی شي. پاکستان د شاهین ای یو توغندي د واټن په اړه څه نه دي ویلي. پاکستاني پوځ وویل چې دا توغندی چې د هند په سمندر کې ښکته سو د شاهین یو نوې بڼه ده چې له تخنیکي پلوه پرمختللی دی. د اسرائیل لوی درسي ځواکي باور نشي کولای چې ایران دې د اټومي وسلو د جوړېدو پریکړه کړې وي. ډګر جنرال بنی ګانتس د اسرائیل هارس ورسپانې ته په مرکې کې چې نن خبره شو وویل ایران لا هم دا پریکړه نه ده کړې چې وړاندې ګام کیشتي او اټومي بم جوړ کړي. ایران تر 40% پورې یورانیم غني کړی دي چې په دې کې له تبابته ګټه اخیستل کیږي. خو د اټومي وسلو د جوړېدو لپاره باید بل ګام واخلي څو یورانیم نوي درجې غني کړي. ګانټه زیاته کړه چې ډیپلوماټیک فشارونو او نړیوالو بندیزونو ګټه رسولې ده چې ایران اټومي وسلې جوړې نه کړي. په وروستیو میاشتو کې داسې اندېښنې وي چې اسرائیل د ایران د اټومي تاسیساتو پر ضد د بریدونو نیت لري. د روسیا او تاجکستان ترمنځ په تاجکستان کې د روسي ځواکونو د راتلونکو په اړه خبرې دوام لري. روانه اونۍ په دې اړه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف او تاجک مشرانو ترمنځ خبرې پیل شوې او د څه پرمختګ خبر تر اوسه نه دی خپور شوی. دواړو لوریو ویلي دي چې خبرو ادامه پیدا کړې ده. د تاجکستان یو حکومتي چارواکي ازادي راډیو ته وویل د تاجکستان حکومت له روسي پوځیانو غواړي چې د تاجکستان په خاوره کې له 500 تر 2 کلونو پاتې شي. په دې برخه کې اوسنۍ تړون په 2014 کال کې پای ته رسیږي. دغه تاجک چارواکي همداراز وویل تاجکستان له روسي په میلیونونو ډالر د اجارې پیسې غواړي. کرملن بیا د رپورټونو لمخي د 201 فرقې اجاره د 940 کلونو په مخه غواړي. په دې فرقې کې چې د دوشنبه شارت نشته ده ونیم زره پوځیان میشتي. د سوریه لپاره نړیوال استازي کوفی انان د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په خپل وینا کې د سوریه وضعیت د تاسف وړ و بلله. کوفی انان وویل هغه رپورټونه ورختا کړی دی چې وایي حکومتي پوځان د هما د شهر منستور نه نوتی دي او یو شمېر کسان یې وژلي دي. کوفی انان له دمشق او اپوزیسیون څخه وغوښتل چې د اپریل د 12 نیټې د اوربند ترناوي وکړي. د کوفی انان او د سولسات ځواکونو په برخه کې د ملګرو ملتو د مرستیال هیرف لاتسوس له خبرو وروسته په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر سوزان رایس وویل سوریه هڅه کوي چې د اوربند څارون کشمیر ډیر نوي.
Mr. Latsous reported that the Syrian government has refused at least
شغله لاتسوس معلومات ورکړل د سوری حکومت لشتر لژه یو چارونکې د هغه د تابعیت لپاره رد کړي او د سوری د حکومت چارواکي وای د سوری د دیموکراتیکو ملګرو پونوم هیوادو هیڅ چارونکې نه مني او هغه د اشکار کړ چې د ملګرو ملتو له نظر دا یو مخنه منلو وړ خبره نه ده. د هغه څوارلس هیوادونو په ډله کې چې د سوریې د دیموکراتیکو ملګرو په قطار کې راځي امریکا، بریتانیا، فرانسه، عربستان، ترکیه او قطر هم شامل دي. او روسي خبردار دی چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه بیرته بلاروس ته سفیران استوي. دغه هیوادو د فبروري په میاشت کې د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د رژیم لخوا د بشري حقوقو د ځپلو لپاره اعتراضان خپل سفیران له بلاروس ایستلی وو. د چک جمهوریت او استونیا سفیرانو ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې روانه اونۍ منسک ته ولاړ شي. د سویډن سفیر بیا څرګنده کړه چې منسک ته ستون شوی دی. د پولند رسنیو هم بلاروس ته د خپل سفیر د ستنېدو خبر خپور کړی دی. روسه تر دې د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادو سفیران له بلاروس ووتل چې د منسک چارواکو د اروپایي ټولنې د دوو هیوادو له سفیرانو وغوښتل چې د اروپایي ټولنې د بندیزونو له امله د دوی له خاورې ووزي او اروپایي ټولنې د بلاروس پر چارواکو یو لړ بندیزونه لګولي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو سفیران په دې پسې بیرته بلاروس ته ځي چې د اپریل په 15 د بلاروس رژیم د ولسمشرۍ د انتخاباتو پخوانی کاندید اندری سانیکاو او د هغه د انتخاباتي مبارزې ملاتړی دزمیتری باندارینکا له زندانه خوشی کړل.
ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. امریکا غواړي په قطر کې له طالبانو سره د سولې مقدماتي خبرې لسره پیل کړي. د ناتو یو لړ رتبه چارواکي په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو په جګړه کې د ثابت پرمختګ خبره کوي. د هرات یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې خصوصي رسنۍ د بهرنیانو په لمس د افغاني کلتور او دودونو خلاف فعالیتونه کوي. ویل کېږي اکثره بیروزګارو ځوانانو په دې وروستیو کې د افغانستان جنوبي ولایتونو ته مخه کړې چې د تریاکو د نیش وهلو یا شریر راټولولو کارونه ترسره کړي.
مستری چې موږ ته کوو درغه مستر ډیر نیش پیدا کوي ولې کار روزګار نشته.
د افغانستان د نورم او استاندارد اداره وایي افغانستان ته د بې کیفیت تیلو د مخنیوي لپاره نوي اقدامات کړي.
یو بینلمللي کمپنی سره د قرارداد له مخې 500 بندرونو کې مجهز لابراتوارونه ایجاد شي.
دغه راز اوري چې په پاکستان کې د القاعده د مشر له وجل کېدو وروسته ولې د دې هیواد اړیکې له امریکا سره ډېرې زیانمنې شوې. دغه راز تاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام هم خبرو. لویدیس خبری آژانسونه د لوړ رتبه امریکایي چارواکو په حواله وایي چې واشنگتن غواړي په قطر کې له طالبانو سره د سولې مقدماتي خبرې چې له څه مودې راهیسې په ټپه درېدلي له سره پیل کړي. په همدې حال کې ځینو سرچینو ویلي چې کیدای شي د طالبانو یو مهم زنداني چې دا مهال په ګوانتنما کې بندي دی افغان حکومت ته وسپارل شي. رویټر خبری آژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی. مهمې برخې یې له رضوان مراد اورو.
د متحده ایالاتو حکومت غواړي چې له ګوانتنامو زندان څخه د یو شمېر طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه په قطر کې له طالبانو سره درېدلې خبرې له سره پیل کړي. رویټرز خبري آژانس د امریکا په حکومت کې د هغو سرچینو په حواله چې په دې اړه له لومړنیو خبرو اترو څخه آګاه دي وایي واشنگتن به ښایي په دې اړه د ډیپلوماتیک هڅو د بیا پیل په توګه یو مهم طالب زنداني افغان حکومت ته وسپاري. امریکایي منابع ویلي دا زنداني خیرالله خیرخوان نومیږي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د هرات د والي په توګه دنده درلوده. د رویټرز خبري آژانس په وینا متحده ایالات نوموړی د هغو نورو لوړ رتبه سخت دریځو طالب چارواکو په مقایسه چې په ګوانتنامو کې بندي معتدله بولي. خو د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي ویلي افغان حکومت ته د ملا خیرالله خیرخوا د سپارلو موضوع لا تر اوسه د یو نظر په توګه مطرح ده او د دغه امریکایي مقام په وینا دا په طالبانو پورې اړه لري چې د افغانستان د سولې او جوړجاړي د پروسې لپاره خپله لیوالتیا څرګند کړي. دغه امریکایي مقام چې د خپل نوم له یادولو ډډه کړې ویلي دي چې دې مسئلې په هیڅ صورت کې تر اوسه د امریکا د پالیسۍ بڼه نه ده غوره کړې او د هغه په وینا واشنگتن دا په ډاګه کړې چې د سولې له پروسې څخه څه غواړي او طالبان هم په دې پوهیږي. رویټرز خبري آژانس د امریکایي مقاماتو په حواله وایي په شیکاګو کې د ناټو له سرمشریزي د مخه به د طالبانو پر ضد د پوځي پرمختګونو پر سخت دریځو ډلو د افغان او پاکستاني حکومتونو د فشار مسئلې له کانګرس سره مطرح کړي. تمه کیږي چې د شیکاګو په سرمشریزه کې به له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر جزئیاتو او له دغې نیټې وروسته د کابل او لویدیځ ترمنځ روابطو د څرنګوالي په اړه مفصلې خبرې وشي. رویټرز خبري آژانس وایي له ګوانتنامو زندان څخه د لوړ رتبه طالب بندیانو د خوشي کولو موضوع له لومړي سر نه د ولسمشر اوباما د حکومت لپاره په روان انتخاباتي کال کې د یو سیاسي خطر په توګه پاتې ده. په کانګرس کې د دواړو ګوندونو مهمو غړو په وار وار اندېښنه څرګنده کړې چې حسنه د ملا محمد فاضل په شان مهم زنداني بچې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د زرګونو شیعه مذهبو د وژنې مسؤل ګڼل کیږي له خوشي کېدو وروسته بیا له حکومت ضد وسلوالو سره یو ځای شي. دغه راز بله مهمه مسئله دا ده چې له ګوانتنامو زندان څخه د دغه شان مهمو زندانیانو د خوشي کولو امر باید په خپله د امریکا د دفاع وزیر ورکړي او له همدې امله پنټاګون دا اندېښنه لري چې د دغو مدیانو د راتلونکو کړو وړو مسؤلیت به د دې وزارت پر غاړه وي. لویدیځو سرچینو ویلي ولسمشر کرزي په وار وار له متحده ایالاتو غوښتي چې ملا خیرالله خیرخوا چې په 2002 میلادي کال کې په پاکستان کې له نیول کېدو وروسته په ګوانتنامو کې زنداني دی افغان حکومت ته وسپاري. امریکایي مقامات ویلي ملا خیرالله خیرخوا د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن او ملا عمر نږدې ملاتړی و خو په عین حال کې واشنگتن نوموړی له پوځي څخه زیات یو ملکي شخص ګڼي. د رویټرز خبري آژانس په وینا ملا خیرالله خیرخوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د هرات د والي سربیره د کورنیو چارو د وزیر او د طالبانو د ویان په توګه هم پاتې شوی او داسې هم ویل کیږي چې د ولسمشر حامد کرزي ملګری او د هغه په شان پوپل زیات دی. رویټرز خبري آژانس وایي امریکایي مقامات هڅه کوي په افغانستان کې په پوځي او نورو برخو کې له شو پرمختګونو څخه په ګټه طالب مشران او هغه جنګیالي چې د خبرو اترو مخالف دي وهڅوي چې په رسمي توګه بیا د سولې خبرو ته کښېني.
و موریدل چې لویدیز آژانسونه د لوړ رتبه امریکایي چارواکو په حواله خبر ورکوي چې واشنگتن غواړي په قطر کې له طالبانو سره د سولې مقدماتي خبرې له سره پیل کړي. په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې پرون د ولسمشر لومړي مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم په ډاګه وویل چې په دې هیواد کې سوله هله ممکنه ده چې د دولت وسلوالو مخالفانو ته امتیازات ورکړل شي. فهیم د سولې د عالي شورا غړو ته د دې شورا د نوي مشر صلاح الدین رباني د ورپېژندلو په مراسمو کې چې د حکومت د رسنیو په مرکز کې جوړ شوي وویل تر هغو چې وسلوال مخالفین د هیواد په سیاسي نظام کې شریک نکړی شي د پخلاینې لپاره روانې هلې ځلې مطلوبه نتیجه نشي ورکولی.
دی وایي موږ باید نورو ته د څه ورکول ومنو که دا سیاسي قدرت دی او که بل څه باید هغو کسانو ته ورکړو چې ناراضه دي. دوی دې هم ومنې او له تیر وخت او له پردوی د ځان خلاص کړي او راده شي. موږ باید د هیواد او خلکو د ژغورنې پرمختګ او عزت لپاره په ګډه کار وکړو.
په همدې حال کې د سولې د عالي شورا نوي مشر صلاح الدین رباني بیا د دې شورا د مشر په توګه له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې له جنګ جګړو لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
اینجا سخنم متوجه
دی وای دلته زما خبره د دولت وسلواله مخالفینو ته متوجه ده. زه د نظام له وسلواله مخالفینو څخه غواړم کچیر موږ د خپل هیواد د خپل واقع د ساتلو په فکر کې یو او که غواړو چې زموږ هیواد په خپل په خو ودرېږي نو د دې یوازنۍ لار رسول ده. که نن دلته بهرني ځواکونه پراته دي د دې اصلي علت روانه جګړه او نام نه دی.
د سولتي عالی شورا نوی مشر او حکومتي چارواکي دا هلې ځلې په داسې حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو تر اوسه له دې ډډه کړې چې له افغان دولت سره د سولې خبرې وکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ناتو یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د نویو تکتیکي چیلنجونو سره سره بیا هم دې تړون په محتاطانه خوشبینی سره د افغانستان په جګړه کې پرمختګونه ساتلي دي. د ناتو د پوځي کمیټې مشر جنرال نورد بارتل نن چهارشنبې وویل افغان ځواکونه ورځ تر بلې د وسلوالو پر ضد جګړه کې غښتلي کیږي. اسوشیټ پرس خبري آژانس د هغه د څرګندونو په اړه یو راپور خپور کړی. جزئیات رضوان مراد وړاندې کوي.
جنرال نوت بارتل چې د ناتو د تر ټولو لوی پوځي کمیټې مشري پر غاړه لري نن چهارشنبه په بروکسل کې د دې تړون د 28 غړو هیوادونو د لوی درستیزانو د غونډې مشري کوي. تمه ده چې په دې غونډه کې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټن ډیمسي او په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان ایلن د ناتو پوځي کمیټې ته د افغانستان په اړه خپل رپورټ وړاندې کړی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان سربیره د ناتو لوی درستیزان د دې تړون د میزایلو د دفاعي سیستم په باب هم په خپلو کې وغږیږي. دغه راز په بروکسل کې دا دورسنۍ غونډه په راتلونکې مې میاشت کې په شیکاګو کې د ناتو د سرمشري لپاره د چمتووالي او ترتیب په لړ کې جوړیږي. جنرال بارتل په افغانستان کې د روسي امنیتي پیښو په اړه ویلي چې یوازې په روانه میلادي میاشت کې د افغان ملي اردو او پولیسو سل او د ناتو ډیر سرتیري وشل شوی دي. خود ناتو د دې لوړ دوه مقام په وینا وسلوال طالبان په دې پوهیږي چې دوی په دې جګړه کې ګټونکي نه دي. جنرال بارتل افغان ځواکونه ستایلي او ویلي دي چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او رس تر بلې د وسلوالو پر ضد روانه جګړه کې پیاوړي کیږي.
و امریکا چې د ناتو یو لوړ رتبه چارواکی وایي چې افغان ځواکونه ورځ تر بلې د وسلوالو مخالفانو پر ضد جګړه کې غښتلي کیږي. په همدې حال کې په ګردیز کې د میاشتې 203 تندر قول اردو چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د پکتیا ولایت د مرکز او دو نورو اداري واحدونو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د 203 تندر قول اردو مشر وایي دوی او نور افغان امنیتي ارګانونه د واک د انتقال لپاره پوره چمتووالی لرل وبخې پوره چمتووالی لري او د دې لپاره چې پر ورس پارل کېدونکو سیمو کې دوی ته متوجه کېدونکو خطرونه مخکې لمخکې راکم کړی وي نو یو لړ هڅې پیل کړې دي. په دې اړه لمر نیازی راپور لري.
په ګردیز کې د میشته 203 تندر قلی اردو مشر وای چې په نګدی راتونکو کې به د انتقال د پروسی په دریم پړاو کې د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز په شمول د زینو ولسوالۍ او امنیتی مسولیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د یاد قلی اردو مشر تورن جنرال عبدالخالق وای چې د 1290 مریض کال په ورستۍ او د 1291 مریض کال په وایلو کې د انتقال د پروسی مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی پکتیا ولایت ته دوه ځلې سفرونه وکړل او د پکتیا درې اداري واحدونه یې دې ته تیار وګڼل چې واک پکې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. که څه هم له نوموړي پښتنه وشوه چې د 203 تندر قلی اردو اړوند په کومو ولایتونو کې کومې سیمې د واک د انتقال لپاره وړاندې لوړاندې په نښه شوې دي خو هغه یوازې دومره وویل. اوس مهال یوازې د پکتیا ولایت درې اداري واحدونه مرکز ګردیز او په ترتیب سره ورچیر مدون نورې ولسوالۍ احمد آبا او سیدکرم په پام کې نیول شوي.
خود مرکز ولایت پکتیا بر انتقال مسولیت حاضر است. ولسوالۍ احمد آبا همچنان
خپل د پکتیا ولایت مرکز ګردیز د واک د لیګ لپاره چمتو دی او ترڅنګ احمد آبا او همدا ډول سیدکرم ولسوالۍ هم د واک د لیګ لپاره په نښه شوې دي او د انتقال د پروسی په دریم پړاو کې یوازې د پکتیا ولایت همدا درې اداري واحدونه په پام کې نیول شوي.
صرف در ولایت پکتیا هم سه واحده بگیریم.
همدا ډول هغه په خپلو خبرو کې دا هم یاد کړه چې 203 تندر قلی اردو د پولیسو 1515 پنغرزون او افغان سرحدي پولیس په ګډه سره دې ته چمتو دي چې په پکتیا ولایت کې افغان ځواکونو ته د ذکر شویو سیمو د واک لسپارل وړاندې ټول شته خندونه لمنځه یوسي او دغه کار د میوند په نوم له وروستیو پیل شویو عملیاتو پیل کړی چې ټوله رهبری افغان ځواکونه کوي. د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې چې 203 تندر قلی اردو او نور افغان امنیتي ادارې به د ورسپارل کېدونکو سیمو پر امنیت ساتلو څومره وتوانېږي، تورن جنرال عبدالخالق وایي چې دا به په بشپړ ډول اسانه هم نه وي، خو زیاتوي دا لومړی ازمایښت هم نه دی چې دوی ورسره مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د 203 تندر قلی اردو او 515 سپین غرزون په چوکاټ کې د ځینو سیمو واک ترلاسه کړی او اوس یې عملا امنیت ساتي. د دې لپاره چې د واک د انتقال لپاره د یادو په نښه شویو سیمو امنیت په ښه ډول وساتل شي، تورن جنرال عبدالخالق وړاندې له وړاندې د میوند په نوم د پیل شوي عملیاتو یادونه کوي او زیاتوي چې د دوی عملیات تر ډیره پر هغو سرحدي سیمو متمرکز دي چې له ډیورنډ پولې سره نښلیدلې او د دولت وسلوال مخالفان پکې د مرکزي سیمو پرتله ډیر فعال دي.
سلفی سره مونږ چمتووالی لرو او زمونږ مفکوره د پسرلی د کمپاین د عملیات چې مونږ پلان کړی دی د اصلي تمرکز د قوتونه په سرحدونو کې دی، دغه جاجاریو و دند پتانو نه شروع کېږي تر دغه شرق خوست نه چالشیر و سپیر و تنای و همداسې تر پکتیکا پورې زمونږ د تمرکز د قوتونه په دوران امتداد کې دی.
په پکتیا کې د امنیت د انتقال لپاره د دغو درویو اداري واحدونو گردیز، احمد ابا او سیدکرم نومونه په داسې مهال ذکر کیږي چې د سیمې د څارونکو په اند اوس ځینې نورې ولسوالۍ هم د ولسي جوړښت له پلوه دې ته جوړې دي چې واک پکې افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. خو د دې سره سره چې په پکتیا کې د شته امنیتي ځواکونو پر وړتیا ډاډمن دي، د انتقال د پروسې پر دې اړخ یو کوچنی انتقاد هم کوي چې په باثباته ولسوالیو کې د انتقال د پروسې له پلي کېدو وروسته به هملته او په ځانګړي ډول په هغو سیمو د وسلوالو پام زیات شي چې خلک یې د قبیلوي جوړښت له مخې دا مهال له بېطرفه ولسي ثبات څخه برخمن دي.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
وړاندې اوري چې ولې اوس هم خلک د ډاکترانو پر ځای شکسته بندانو ته مراجعه کوي او د ماټو هډوکو علاج کوي. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو، خو اوس به هرات ته ولاړ شو. د هرات ولایت یو شمېر اوسیدونکي ځینې خصوصي رسنۍ تورنوي چې د خپل کلتور خلاف فعالیتونه کوي. په هرات کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس هم دغه ستونزه مني او وایي چې ښایي په دې کې د ګاونډیو هیوادونو یا سیاسي کړیو لاس وي. ورته خبره په دې وروستیو کې په کابل کې د ملي امنیت ادارې هم راپورته کړې وه. په اړه یې تفصیل له هرات د ازادي راډیو د خبریال شرف الدین ستانکزی په راپور کې اوري.
د هرات لشندان ولسوالۍ سیمه ییز خلکو په جلا جلا ټلیفوني اړیکو کې ازادي راډیو ته ویل چې تېره ورځ په سیمه کې د کوکنارو د کښت ماتېدو کمپ
بلی له هرات د خصوصي په خصوصي رسنیو د خلکو د شکایتونو په اړه راپور دادی، اوس خبرېدو ته چمتو دی.
سره له دې چې نن سبا د افغانستان په مرکز ولایتونو
بلې یو تخنیکی ستونزه ده. له هراته د ازادۍ راډیو د خبریال شرف الدین ستانکزی راپور چمتو دی.
د هرات لشندان ولسوالۍ سیمه ییز خلکو په جلا جلا ټلیفوني اړیکو کې ازادي راډیو ته ویل چې تېره ورځ په سیمه کې د کوکنارو د کښت ماتېدو کمپاین په مهال شاو په پولیسو ډزې وکړې. دولتي ځواکونو یې ځوابي فایرونو کې ګڼ ملکیان مړه او ټپیان کړه.
په هرات کې د کوکنارو د اوښتو د مخنیوي په کمپاین کې څو تنه وژل شوي. چارواکي وایي چې دا طالبان دي، خو سیمه ییز خلک وایي چې دوی ملکی کسانی. په دې اړه مو مخکې په بل خبرونه کې راپور واورید، خو په هرات کې په خصوصي رسنیو د خلکو د شکایتونو په باب راپور خپرېدو ته ځای چمتو دی.
جیلانی فرهد د هرات یو فرهنګي او دغه ولایت په کچه یو پیژندل شوی ورځپاڼه لیکونکی دی. د نورو ګڼه ښاریانو په څیرې ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د هرات موجوده فرهنګي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. وی ویل د لرغونې هرات د تاریخ او کلتور خلاف ظرفیتونه کمزوري دي. ویره شته چې د حکومت د نه پاملرنه په صورت کې به د هغه په وینا د هرات اصیل فرهنګ زیانمن حتی له منځه به لاړ شي. فرهاد خپل ولایت کې د فرهنګي چارو ځوړ بیلابیل عوامل یاد کړي چې عمده هغه د ګاونډیو هیوادونو د سیسه کوم چې د په وینا د خصوصي رسنیو له لارې پر مخ بیایي.
نقش او پخش خود سریال های فرهنگی که به صورت
نشر او خبرېدل د تلویزیونی ډرامو یا سریالونو یو خبرګي یادول شو چې دی او پلان شوی حرکت لمخه په ارزانه قیمتي حتی وړیا د ځینې خصوصي رسنیو وکي پرې خودل کیږي. دا څرګند ثبوت ده چې هیوادونه او ډلګۍ شته چې زموږ هیواد کې پلان او موخې لري په دغه ډول د هرات او په ټولیزه ډول د افغانستان د کلتور د زوف او د خپل کلتور رواج دل دلته غواړي چې دا یوه بیلګه بللی شو. په هرات سربیره په دا وروستیو کې د هیواد بیلابیلو نورو ولایتو کې هم ورته اندېښنې راپورته او ګڼې رسنیو کې د پردیو د نفوس خبرونه ورکړه. حتی چې د افغانستان ملي امنیت ادارې خو په دا وروستیو کې په زغرده د څو رسنیو نومونه واخیستل چې ایران او پاکستان لخوا پروګرامونه او امکانات ورکول کیږي. که څه هم د خصوصي رسنیو مالکان ورته راپورونه بې اساسه بولي خو د هرات د اتحاد و کلتور رئیس احسان سروریار هم ورته شکایتونه تایید کړی. ویې ویل باید مخې ونیول شي د ورته بیلګو په ورکړې ازادی رادیو تو ویل
از وضعیت برنامه‌ای که در حال حاضر از طریق رسانه‌ها پخش و نشر میشه ما راضی نیستیم.
د بیلګې په توګه کومې خبرونې چې خصوصي رسنۍ اوس لري موږ ترې خوښ نه یو. ډیری رسنۍ د پیسو ترلاسه کولو یا هغه چارې چې د پردې له شایع لري داسې پروګرامونه خپروي چې زموږ د خلکو د کلتور او اخلاقو خلاف دی. ښایي ترڅنګ یې ځینې سیاسي اهداف هم وي چې دا هم د هرات د اطلاعات و کلتور د ریاست د اندېښنې وړ ده.
خشکارانه سیاسی هم داشته باشند که این هم بخشی از نگرانی ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت هرات می باشد.
سروریار چې په دا وروستیو کې د هرات د اطلاعات و کلتور د رئیس په دنده ګمارل شوی وی ویل دی د کار لومړیتوبونو څخه دي او مربوطه ادارې سره د حل په غرض موضوع شریکه کړې ده. خو دقیقا کومې رسنۍ ورته پروګرامونه لري د هرات د اطلاعات و کلتور رئیس نوم وانخیسته وی ویل تعقیب او نور مسایل د ملي امنیت اداره پورې اړه لري. باید ووایم چې اوس په هرات کې د مرکز په تلویزیونونو سربیره و ځانګړي چینل دلته په محلي بڼه نشرات لري او د څلور نورو تلویزیوني شبکو د نشر کارونه هم د بشپړېدو په حال کې دي. همداراز په لسګونه چاپي رسنیو سربیره دیارلس راډیوګانې په اف ام څپو نشرات لري چې مالي منابعو په اړوندې خلکو سره لا دمخه پوښتنې لا جواب پاتې دي.
و موردل چې د هرات یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې خصوصي رسنۍ د بهرنیانو په لمسه د افغاني کلتور او دود خلاف فعالیتونه ترسره کوي. د افغانستان په جنوب کې د تریاکو د نیخ یا نشتر وهلو یا شریر راټولولو لپاره له نورو سیمو څخه یو زیات شمېر خلک چې زیاتره ځوانان دي دې سیمو ته تللي دي. محمد صادق رشتنی په دې اړه له کندهار یو تفصیلي راپور راستولی.
دا مهال د کندهار په شمول د جنوبي ولایتونو ډیر هوټلونه مسافرخانی او خوړنځایونه د هغه کسانو ډک دي چې د تاریاکو د نشوهولو لپاره د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه راغلي. د دولت د کلکې څارنې او فشارونو سره سره د کندهار، هلمند او نور ولایتونو بزګرو په زیات شمېر سیمو کې تاریا کړلي او اوس یې د حاصل په اخیستلو لاس پورې کړی. د تاریاکو د نشوهولو یا شریر راټولولو لپاره راغلي کسان تر ډیره د نورو سیمو دي. د دغو کسانو ډیره برخه ځوانان دي او وایي چې د بیکاری په خاطر یې نشوهولو ته مخه کړې. شیر محمد د روزګان اوسېدونکی
مستری چې موږ ته کوو دراغه موږ ته ډیره نش پیدا کوي ولې کار روزګار نسته نو خامخم اگر خلکو زغه ته مخ ته چې نشوي نش خو ډیر اوس پیسې پشکی پاتېږي هغه په مزدوري کې خوښ نسته مزدوري کو کسره کمې.
شیر محمد او سلګونه نور ځوانان چې بیکاری په مخه کړی نش وهل یو مجبوریت ګڼي. خو د کندهار چارواکي وایي چې دوی به د کوکنارو کشکوونکي نشوهونکي او نور کاروباریان نیسي او د قانون مطابق به جزا ورکوي. د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا په دې اړه داسې وایي
ټول هغه کسان چې په دغه ناروا کښت اخته دي د هغو کښتو د منځه ځي د تریاکو کښت او خپل دغه کشکوونکو ته یا کښتګرو ته یا بزګرو ته یا د ځمکې مالکینو ته به قانوني جزا ورکول کیږي چې د مخدره موادو پر ضد قانون هم راوتلی دی. هغه قانون کې جزاوې تعین شوي دي چې پر هر جریب باندې یا کل درې میاشتې بند جزا ورکول کیږي. زموږ امنیتي ارګانونه به هرې ساحې ته چې ځي په هغه ساحه کې به د خلکو اسناد هم ګوري چې دا هر څوک چې هلته ځمکه لري چې هغه د هغه ځای اوسېدونکي دي که نه دي یا د ښار د کومې بلې ولسوالۍ یا د ښار د کومې بلې ناحیې اوسېدونکي دي. د کندهار د ولایت هغه اسناد به هم وکتل شي.
بلخوا د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق هم وایي چې پولیسو ته یې امر کړی چې نشوهونکي ونیسي. د په خبره د دولت وسلوال مخالفین د موقع څخه په ګټه اخیستنې نشو هم کو ته وسلې ورکوي او بیا د دولت پر ضد کاروي.
هغه دولت هغه مخالفین دي چې د پردي لخوا روزل کېږي، دوی کوشش کوي چې زموږ خلک د دې لپاره تشویق کړي چې دا قاچاق چې موږ په بدنامه کې ملت سره بدنامه کې او دوی خپل هدف لاسته نه راوړي. نو د دې که څوک سلای لري که څوک تاریخ لري انشاءالله موږ دغه لپاره تدابیر نیولي دي.
د روزګان اوسیدونکي شیر محمد که څه هم دا اوریدلی چې دولت سږ کال نیشوهونکي هم نیسي، خو وایي چې دا کار د مجبورۍ په خاطر کوي. د شیر محمد په خبره که چیرې خلکو ته د کار زمینه برابره سي، نو په هیڅ صورت به دا ډول غیر قانوني کړنو ته مخه نه کړي.
خبر خو یم خو د مجبورۍ کوم، چې مجبوره نسم نو خو دا کار نه کوم. خواري زندګۍ نسته په بازارو کې، نو مجبور یم چې دا نیشوه کور ځای د یو شی غواړي. نو په دا خاطر
په هیواد کې د کاري موقع نشتوالی هغه څه دي چې هم دولت